خبری یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستانو پا پی یو استودیو کې چې د ازادي راډیو غرمنی خبری خبرونه د سه اجمل اندرته د نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی وایم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کندهار د امنیه قمندان وایي د هیواد د باندې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه څو ځل خبرې کړې دي. همدارنګه نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د کندهار امنیه قمندان ادعا کوي چې د طالبانو له مشرانو سره مخامخ خبرې کړې دي. آذربایجان نن د افغانستان د تماس د ډلې کوربه دی. د ایران ولسمشر د خپل هیواد د اقتصادي ستونزو ملامتي پر واشنگتن واچوله. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ادعا کوي چې د طالبانو له مشرانو سره یې له هیواد د باندې د سولې په اړه خبرې کړې دي. قمندان رازق وویل چې په تیرو دو میاشتو کې د طالبانو له مشرانو سره د امریکا، اروپایي هیوادونو، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو د استازو په حضور کې څلور ځلې کتلي دي. دوی په عین حال کې وویل چې په دې پروسه کې د افغانستان مرکزي حکومت شامل نه دی.
د طالبان سره موږ خپلې ډلې د څواره د طالبان د کوټې شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د جمهوریت ملت نسته او هغه پروسه روانه ده.
جنرال رازق دا هم وای چې که موافقه ته ورسیږي د کوټې شورا نیمای غړي به هیواد ته راستانه شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربن د غزولو لپاره د سعودي عربستان د وروستۍ غوښتنې ملاتړ وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناورد پرون په یوه خپاره کړي بیان کې وویل متحده ایالات د زغم، پخلاینې، د شخړو د پای ته رسېدو او د بېګنا کسانو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره د نوي باب د پیلېدو لپاره د سعودي عربستان د دې غوښتنې ملاتړ کوي او دا د دې څرګندونه کوي چې دا هیواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړه او هم د سیمه ییز امنیت او ثبات لپاره زموږ د ګډ هدف ته ترلاسه کولو په هڅو کې مخکښ رول لوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پر ټولو اړخونو ږغ کړی چې په افغانستان کې د اوربند د غزولو او د سولې د رسمي خبرو د پیلېدو لپاره رغنده همکاری وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون د شپېتو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان په اړه د تماس د ډلې په غونډه کې رایوځای شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي ترڅنګ د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د شپېتو هیوادونو استازي د افغانستان پر حالاتو خبري کوي. افغانستان او جرمني په ګډه د افغانستان د تماس د دلی مشکوی. د افغانستان حکومت د یو تاجک جنرال څلور مشکوک پلویان د تاجکستان حکومت ته وسپارل. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو غړي خیر شاه پرون د ازادي راډیو تاجکي څنګ ته وویل دا څلور تنه په 2015 میلادي کال وروسته لدی چې د جنرال عبدالحلیم نظرزاده او په لسکونو پلویان د تاجکستان په برخشان کې ووژل شول، افغانستان ته واوښتل او د افغانستان حکومت ونیول. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحانی په یوې توندې وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي پر واشنگتن واچوله. د ایران د پارلمان نږدې په درو کې دوه برخو وکیلانو په یوه لیک کې له هغه وغوښتل چې د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم دې بدل کړي. حسن روحانی دا وینا چې پرون ناوخته د دولتي تلویزیون له لارې وکړه وروسته له دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تهران رژیم د ایران د اقتصادي وضعیت خرابوالی چې ظاهرا په ایران کې پراخ اعتراضونه پارولی دي مسؤول وباله. د پامپیو په وینا دغه رژیم د خپلو اتباعو منابع په منځني ختیځ کې په ورانکارو فعالیتونو او شخړو لګوي. روحانی په دې وینا کې پر ایرانیانو ژغ وکړ چې خپل اتحاد وساتي او امریکایان په ګوندو کړي. روحانی زیاته کړه چې ستونزې به وګالي، فشارونه به وزغمي، خو دوی به خپل خپلواکي قرباني نه کړي. ترکیه وای په پام کې نه لري چې د امریکا هغه غوښتنه پر ځای کړي چې له هیوادونو یې له ایران د تیلو د وارداتو د درولو لپاره کړي او انقره هغه الزامي نه بولي. د ترکیه د اقتصاد وزیر نیهات زیکیچی وویل که ملګری ملتونه پریکړه وکړي یا بندیزونه ولګوي ترکیه به یې عملي کړي، خو له دې علاوه دوی به یوازې خپلې ګټې په پام کې ونیسي. واشنگتن د تېرې سه شنبې په ورځ خپلو متحدانو ته خبرداری ورکړ چې د نومبر تر څلورمې باید له ایرانه د تیلو واردات ودروي، که نه پر تهران د واشنگتن لخوا د بندیزونو د بیا جاري کېدو له کبله به له جریمو سره مخامخ شي. او په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې به نن په اچ ګروپ کې سینیګال له کولمبیا او جاپان له پولند سره مخامخ شي. د څلورو ټیمونو ترمنځ دا لوبي د افغانستان په وخت مازیګر په 6:30 بجو پیلېږي. همداراز به په جی ګروپ کې انګلستان او بلجیم پاناما او تونس سره مخامخ شي. دا دوی سیالۍ د افغانستان په وخت شپې په 10:30 بجو دي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د جرمني د فوټبال ټیم کې د 2014 جام اتل و، له جنوبي کوریا دوه ګولونه وخوړل او له دې جامه ووت. دا اول وار دی چې د جرمني د فوټبال لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لومړي پړاو کې له سیالیو وځي. د سویس او کوستاریکا ترمنځ لوبه 2-2 مساوي شوه. له سربیا څخه برازیل 2-0 وګټله او سویډن په درو ګولونو مکسیکو ته ماته ورکړه. په ای ګروپ کې برازیل او سویس، او اف ګروپ کې سویډن او مکسیکو د دې جام دوهم دور ته ووتل.
دوستانو خبرونه ملاحظه یا راډیو نه واوریدل، وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. دا کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وایي د هیواد څخه بهر د طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې پیل کړې.
د طالبان سره موږ خپل لیدلې دي څو واره د طالبانو د کټې اشاره د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې.
دا نوموړي بشپړې څرګندونې به په یو رپورټ کې واورئ. دا به هم واورئ چې ولسمشر غني وایي په معارف کې فساد د نسلونو ژوند بربادولی شي. نوموړي دا څرګندونې په کابل کې د آزاد رقابت له لارې د زرګونو ښوونکو د ګمارنې د پروسې په پرانیسته کې نن کړې دي. همدارنګه به په دې هم رپورټ در واورو چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ په دیګل دره کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ له تیرو څو ورځو د جګړو رپورټونه ورکول کېږي. د فوټبال د نړیوال جام د ګروپي لوبو دریم پړاو په چوکاټ کې پرون هم څلور مسابقې وشوې. په دې اړه به زما همکار طاهر روشان بیا تفصیل واورو په خبرونه کې. د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلیپ زر غږونه ډرامه هم اوري.
غم دې خدای لري لري، څه شي غم؟
ته خبر نه یې ناروغه میرمن مې.
د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو، له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د کندهار امنیه قمندان وایي چې د هیواد څخه بهرې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې پیل کړې. د جنرال عبدالرازق په خبره په دې غونډو کې افغان حکومت د مهمو کسانو ترڅنګ د سعودي عربستان او امریکا استازو هم ګډون درلود. د کندهار د امنیه قمندان زیاتوي چې د غناستو کې پر دې هم بحث شوی چې وسلوالو طالبانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو برخو کې ونډه ورکړل شي. نوموړی وایي د کوټې شورا نمایي غړو یې د سولې خبرو ته زړه ښه کړی. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وایي په تیرو دوه میاشتو کې له طالب مشرانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه څلور ځلې لیدلې دي. هغه وایي دغه لیدنې له هیواد بهر چې د سعودي عربستان، امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازي هم پکې شامل و ترسره کړي دي. جنرال رازق وایي په وروستۍ ځل لیدنه کې دې پایلې ته رسېدلې چې د کوټې شورا نیمایي غړو یې د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړی.
د طالبان سره موږ خپل لیدلې دي څو واره د طالبانو د کوټې شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې. هغه پروسه کې د جمهور شمولیت نسته او هغه پروسه روانه ده. د حکومت د لوړې سطحې خلک پکې دي او نور امریکا د متحده ایالات او د نورو ځینې اروپایي ملکو خلک هم سه په دې کې او ځینې انشاءالله د عربي ملکتوب هم په دې کې شامل سي چې په دې ټولو کې به په مکې ډېر کسان انشاءالله د کوټې نیمه شورا به په کچېرې موږ مکې ته سر ورسېږو. د خیر هغه برازیل دلته او نور د طالبانو مختلف او مختلفې رابرې وسنه ډېر خلک به د سول ترایسي د پروژې
کومندان یې وکه کوي وایي چې په تیر کې له هغو طالب مشرانو سره د حکومت له لورې ژمنې نه دي عملي سوي چې له وسلوال مخالفته یې لاس اخیستی. کومندان وایي دا ځل یې له نړیوالو سره پر یو داسې میکانیزم کار کړی چې پر اساس به یې لوړ پولي طالب مشرانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو مهمو پوسټونو کې ونډه ورکړي.
دی پر دې باندې بې باوره دي او رښتیا هم دا ده چې د کابل د افغانستان حکومت چې کومې وعدې د دې سره کوي هغه په ټول سر فیصد دوی ته پوره کولی شي. دلته موږ نړیوال شریکان هم لرو، نو هغه په دې کې اوس شامل دي او دا یو ښه خبر ده چې هغه شامل دي او هغه زموږ سره کومه کوي چې د دې هغه کومې غوښتنې چې د ډېره ځای هغه ومني او کوم شان چې دوی غواړي د یو سیاسي تنظیم په شکل ملي تنظیم په شکل نو دوی کولی سره چې په دې وطن کې خپل حرکت شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په اذربایجان کې د افغان حکومت او طالبانو د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل راپورونه خپاره سوي، خو طالب ویاندویانو بیا په دغه ناسته کې د خپلو مشرانو ګډون رد کړی دی.
دوستانو وامه اوریدل چې د کندهار د امنیه قمندان وایي چې د هیواد د باندې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه څو ځل خبرې کړې دي. طالب مشرانو په دې غونډو کې د خپلو مشرانو ګډون رد کړی دی او تر اوسه پورې په کابل کې د سولې عالي شورا او یا نورو چارواکو هم د کندهار د امنیه قمندان د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. اخوا له کونړ څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د چپې درې ولسوالۍ په دیګل دره کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ له تیرو دوو ورځو جګړه روانه ده چې د سیمې اوسیدونکو ته یې ستونزې پېښې کړي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په جګړه کې دواړو خواوو ته مرکشوب لمه وختي. روح الله انوري له سیمې رپورټ راکوي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو ډډه کوي وایي چې د تیرې ورځې سهار څخه یې په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش او د اسلامي امارت د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وختي او له یو بلې ژوندي کسان هم نیولې دي.
تیره ورځ په دیګل ساحه کې طالبانو او د داعش ترمنځ نښته شوې ده چې مرګ ژوبلا هم لري او د دواړو طرفینو نه تقریبا داسې ویل کېږي چې داعشو د امارتین لس کسه ژوندي له ځانه سره بولي او امارتینو چې دی یو پنځه کسه داعشین هم نیولي دي او یو بل ته هماغسې په ماشه باندې ناست دي.
هغه وایي د دغو نښتو په وجه ولسي وګړي زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي دي.
ورځ ډېر زیاتو ستونزو سره مخ دی. مخکې خو به داسې و چې د حکومت او د داعشینو ترمنځ به دغه ستونزه وه، یو نیم مخکې به توپونه ورېدل، اوانونه به راتلل. اوس دا یو بله ستونزه ورته پیدا شوله چې دا خلک په خپلو منځو کې یو بل سره په ټکر کې دي، یو بل سره په اختلاف کې دي او یو بل سره په جنګ اخته دي. عوامو ته رسېږي، عوام کې دي ډېر زیات په تشویش کې دي.
خلک وایي له تیرو دوو میاشتو څخه په چپه دره او ماڼوګي ولسوالیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د تلیفوني شبکو فعالیتونه بند کړي. د دې تر څنګ چې د خبر اخستل له یادو سیمو مشکل شوي، همداراز خلک هم د تلیفوني شبکو بندېدو سره ستونزې ګالي او د مړي ژوندي د خبر ورکولو د پاره د پخوا په شان روخي لیکي او د دې د پاره کسان لیږي. د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د چپې درې په دیګل کې د طالبانو او اسلامي دولت د پلویانو ترمنځ د جګړې تایید وکړ او وی ویل
د دې د ختم تایید او چې د دې ترمنځ خطر شوی. کنه یو د بل د خلکو د خپل ځانونه نه بولي، ځانونه نه بولي. کنه دا هو اسمان ته دقیقه نه راځي.
خو په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په یاد نه خطه کې د داعش څلور تنه وژل شوی او نه تنه طالبانو ژوندین ولي او همدارس د اسلامي دولت پلویانو هم دوه طالبان ځان سربندین کړی دي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په لغمان، ننګرهار او د کونړ په یو شمیر سیمو کې د یادو ډلو ترمنځ نښتې شوي چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبلې اوښتې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې د چپې درې د خپل منځي نښتې په اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو وامو ریدل چې د کونړ په چپې درې کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ د خپل منځي جګړو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي. اوس هم په مکړې څو اقتصادي خبرونو ته چې یوسف خان زدرانی ته راوړي.
د سمنګانو په مستوفیت کې د اداري فساد څخه د مخنیوي او د سهولتونو د رامنځته کېدو په خاطر الکترونیکي سیستم فعال شو. د مالیې وزارت د عوایدو سیستم د تشریح مسؤل سید احمد نوید نظامی وایي په ګمرکونو، مستوفیتونو او بندرونو کې د الکترونیکي خدماتو فعالېدل د وړو او غټو سوداګرو لپاره د پروسې د چټکتیا او شفافیت په برخه کې ډېر سهولتونه رامنځته کوي. دی وایي د دغه سیستم له فعالېدو سره نه یوازې د بروکراسۍ او د وخت د ضایع کېدو مخه نیول کېږي، بلکې مالیو ورکوونکو ته دا احساس ورکوي چې د دوی مالیات د دولت تر خزانې رسیږي. د افغانستان د ځینو ادارو د الکترونیکي کېدو هڅې داسې وخت ګړندې شوي چې نړیوالې ټولنې له دغه هېواد سره د مرستو د دوام په خاطر د شفافیت د ټینګښت او د فساد ضد د ځینو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د مالیې وزیر له استعفا په دغه وزارت کې د سرپرست له راتګ سره په ګمرکاتو کې د فساد له ډېرېدو اندېښمنه ده. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل د مالیې پخوانی وزیر په ګمرکونو کې د فساد کمېدو ته څه کار وکړ، خو دوی اندېښمن دي چې د ده له تګ سره به کارونه بیا له سره پیل او د خصوصي سکتور پر وړاندې ستونزې ډېرې شي. دا خونه له حکومت څخه غواړي چې د مالیې وزیر په اصل فساد څخه پاک یو کس د وزیر په توګه وټاکي چې له خصوصي سکتور سره همکار او د هېواد اقتصادي ودې ته ژمن وي. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د سه شنبې په ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه چې ولسمشر هم تایید کړي، او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو یوه بوجۍ 1500 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو یوه بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 1500 لیتره ټیم 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 50 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ یو پلورل کیږي، او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې بیو بدلیږي: یو ډالر 3 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومانه 9 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، او زر پاکستانی ګلدارې 1550 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغګونه ډراما ورپسې د حاملدارو میرمنو او نوو زیږیدلو ماشومانو په روغتیا ژوندې بحث لرو. تر هغې چې دا بحث پیلېږي، تاسو هم له اوس نه د خپلو سیمو حال راته ویلی شئ چې هلته د امیدوارو میندو روغتیا او نوو ماشومانو زیږون ته څه ډول پاملرنه کیږي او کوم سهولتونه مو په سیمه کې شته. ستاسو غږیز پیغامونه او نظرونه په 0 مختار رسیږي او سرلوستنی سپتولی شي. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د ژورو اقتصادي ستونزو له کبله ګرم واشنگټن وباله ویل چې د ایران خلک په روانو ستونزو په وړاندې په ګوندو نشي. په عین حال کې د پارلمان له دریو دوه برخې وکیلانو په یو لیک کې د حکومت د مسؤول اقتصادي ټیم د بدلون غوښتنه وکړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل را سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د ایران د ولسمشر حسن روحاني په کوم دلیل متحده ایالات د خپل هیواد د اقتصادي ستونزو مسؤول ګڼي؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. ولسمشر حسن روحاني تیره شپه په یوه تند ټلویزیونی وینا کې، البته پر دولتي ټلویزیون، واشنگټن د ایران د اقتصادي ستونزو عامل وباله، خو ویل چې ایران به ستونزې او فشارونه ومني خو خپلواکي به ترې قربان نه کړي. هغه د ایران له خلکو وغوښتل چې یو موټی پاتې شي او امریکایان په ګوندو کړي. ولسمشر روحاني له څو میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو له کبله تر سخت فشار لاندې دی، ځکه وروسته له دې چې د ایران د پیسو واحد په تیرو شپږو میاشتو کې تقریبا خپل نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ. په بازارونو کې د موادو بیې لوړې شوې، او په روانه اونۍ کې د تهران په یو لوی بازار کې چې بازار بزرگ په نامه یادیږي، دوکاندارانو او سوداګرو اعتراضونه پیل کړل. د ایراني پیسو ارزښت وروسته له هغه په چټکۍ سره رقم شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړ، او ټینګار یې وکړ چې امریکا به یو ځل بیا پر تهران بندیزونه نافذ کړي. په نومبر میاشت کې د بندیزونو د نوي کېدو په درشل کې د تیلو په بازار کې هم ګډوډي جوړه شوه، چې البته ایران په ورځ کې 2.5 میلیونه بیرله اومد تیل په دې بازار کې پلوري، او کارپوهان اټکل کوي چې د ایران د تیلو صادرات ښایي په ورځ کې تر 8 لکه بیرلو پورې رقم شي او د ایران د خلکو مصیبتونه لا زیات کړي. امریکایي چارواکي د دې ټولو ستونزو پر د ایران د حکومت پر پالیسیو اچوي.
تاسو ویل چې امریکایي چارواکي هم د ایران پر مشرانو د دې ستونزو پر اچوي، هغوی څه دلایل لري؟
د ایراني چارواکو د څرګندونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې هیواد د اقتصادي ستونزو پړه په رښتیا هم د ایران د حکومت پر پالیسیو واچوله چې په سوریه کې پوځي مداخله کوي او په منځني ختیځ کې حزب الله، فلسطین، حماس ډله او د یمن د حوثیانو په څیر خپل متحدان تمویلوي او تجهیزات ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون پر خپل ټویټر پانه په یو پیغام کې ولیکل چې په ایران کې د اعتراضونو دوام حیرانوونکې خبره نه ده، ځکه د په وینا د ایران خلک له خپلو مشرانو غواړي چې ملي سرچینې په عادلانه ډول وویشي او د دوی مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي. د تهران د لوی بازار یعنی همدا بازار بزرگ هټیوال پرون په داسې حال کې خپل کاروبار ته ستانه شول چې د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په امر ګڼ شمېر د مظاهرو ضد پولیس هلته حاضر وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو وویل ایرانیان د فساد، بې عدالتۍ او د مشرانو د بې کفایتۍ له وجې ناراضه دي او نړیوالې غږ اوري. پومپیو زیاته کړه چې ایراني چارواکو د اصلاحاتو پر ځای د خلکو د اعتراضونو ځپل پیل کړي دي.
د پارلمان وکیلانو هم ولسمشر ته خبرداري ورکړې، هغوی څه غواړي کدا سلنډ راته وایي.
د ایران د پارلمان له دریو دوه برخې وکیلانو له ولسمشر روحاني غوښتي دي چې د حکومت د اقتصادي چارو مسؤل چارواکي لرې کړي او نوي کسان په دندو وګماري. د غوښتنې په ایران کې داسې اندېښنې هم رامنځته کړي چې ښایي ولسمشر په هیواد کې دننه په هغو ژمنو کې د پاتې راتلو له کبله له ستونزو سره مخامخ شي چې له بیا انتخاب مخکې د انتخاباتي کمپاین پر مهال له خلکو سره کړی وي. د ایران د پارلمان دا صلاحیت لري چې له دریو د دوه برخې وکیلانو د غوښتنې په صورت کې د کابینې غړو ته د سلب اعتماد رای ورکړي، او له دې سره دا امکان هم شته چې مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ولسمشر د بې کفایتۍ په نوم له دندې لري کړي او سلب اعتماد یې کړي. په حقیقت کې
ډیره زیاته مننه احمد تکل. دوستانو د تکل سره په ریپورټ کې مو واوریدل چې د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو پړه پر واشنگټن اچولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا د ازادي راډیو ده. ولسمشر اشرف غنی وی په معرف کې فساد د نسلونو ژوند بربادولی شي. نوموړي دا څرګندونې په کابل کې د آزاد رقابت له لارې د زرګونو ښوونکو د ګمارنې د پروسې په پرانیسته کې وکړې. حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړې، له کابل را سره په تماس کې دی، د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس، له تاسو نه د ولسمشر څرګندونې اورو، که داسې لنډې راته ووایې په موږ باندې وخت را په کمېدو دی.
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د زرګونو افغان معلمینو د اسموینې چې دغه پروسه د ملکی خدمتونو د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د کمیسیون لخوا اخیستل کیږي، په دغه مراسمو کې خبرې وکړې. د ویل چې فساد که په نورو ادارو کې وي پیسې ضایع کیږي، اما په معرف او پوهنې په سکتور کې فساد نه یوازې دا چې د پیسو ضایع، بلکې نسلونه هم بربادولی شي او همداراز د باور فضا له منځه وړلی شي.
زه غواړم د پوهنې له وزارت نه مننه وکړم چې له ډېر بد حالت نه نن د اصلاحاتو لویه کړي شروع کړي. فساد اگر د جاهای دیگه باشه شاید چند پول ما ضایع شه، اما فساد د وزارت معارف موجب از بین بردن نسل ها و اعتماد است. از این جهت بود که فیصله واضح ای بود که تمام بسته معلمین در قدم اول باید به امتحان آزاد گذاشته شد، و همچنین تعهد ممرای شما است که تمام اداره به اساس شفاف استخدام میشه.
آن صاحب، د افغانستان د ملکی خدمتونو د اداري اصلاحاتو کمیسیون شاوخوا 3000 بستونه چې په دې کې له شاوخوا نیمایي د استادانو یا د معلمینو دي، دوی شاوخوا 4 میاشتې مخکې دغه پروسه آزاد رقابت د دې لپاره ثبت نام وکړ. په ټول افغانستان کې 2,80,000 کسانو ثبت نام وکړ چې 80,000 یې مېرمنې دي. دا پروسه په ټول افغانستان کې بشپړه شوې او نن په کابل کې دوی دغه امتحان اخلي. له هغې وروسته به 3000 د استادانو کوم بستونه چې دوی ته کسان استخدامیږي، او دا 3000 یا زیات نور بستونه چې د 15 شپږم بستونه دي، هغه ته به د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون لخوا کسان غوره کیږي. بلې، انصاف
ډیر زیاته مننه کوو. حدیث پردیس، زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د پوهنې وزارت له پخواني مرستیال محمد صدیق پتمن سره مرکه کړې چې زموږ په راتلونکي خبرونه کې به یې واوري.
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم رازو د فوټبال نړۍ ته.
د لوبو له میدانه
په روسیه کې د فوټبال د 2013 کال د نړیوال جام سیالۍ روانې دي. د نړیوال جام د ګروپي لوبو د دریم پړاو په چوکاټ کې پرون هم څلور مسابقې وشوې چې په نتیجه کې ځینې ټیمونه بریالي شول او د دې جام د لوبو لوړ پړاو ته یې لاره پرانیسته او ځینې نورو د دې لوبې د دوام څخه بې برخې شول. دا چې کومې لوبډلې تر اوسه بریالۍ شوې دي او د راتلونکي لوبې به د کومو ټیمونو ترمنځ وي، زما همکار طاهر روشان چې همدا اوس مخامخ ماته په سټوډیو کې ناست دی په دې اړه معلومات راټول کړي دي. روشان صاحب، که د پرونیو لوبو په باره کې معلومات راکړئ چې د کومو لوبډلو ترمنځ وي او پایلې څرنګه وي.
ان صاحب، تاسو ته او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ځکه صاحب په اجازه مې زه لومړی د هغه ټیمو نومونه درته واخلم چې د پلی آف لوبو ته لاره پرانستلې ده. صحیح ده؟ بله. البته پلی آف هغه لوبې دي چې دوه ټیمونه په خپل منځ کې لوبې کوي او هر ټیم چې دغه لوبه وګټله نو هغه بیا هم پورته ځي، او هغه ټیم چې بریالی نه سو نو بس هغه په هغه ورځ زیاتینو بس خپل پلنډه په شا اخلي او ځي خپل کورت. یعنی معنا دا چې نور نو د دې لوبې دوام څخه محرومه پاتیش. نو هغه ټیمونه چې د پلی آف لوبو ته لاره پیدا کړې ده هغه فرانسا، ارجنټاین، یوروګوای، پرتګال، اسپانیا، روسیا، کوریشا، دنمارک، برازیل، مکسیکو، سویډن او د سویس ټیمونه دي. اوس به ستاسو پښتنې مخکنی پښتنې په ځواب کې وایم چې د پرون په لوبو کې پرون بیا هم څلور لوبې وسولې چې زه به په لنډ ډول فقط دا درته وایم چې کوم ټیمونه بریالي سول او کوم ټیمونه نسول. لومړی لوبه د کوریا او د جرمني ترمنځ وه چې په دې لوبه کې د کوریا ټیم د جرمني ټیم ته دوه ګوله وکړه چې دا بیخي خلاف د انتظار وه، او د جرمني ټیم د دې لوبو د ادامې څخه محروم سول، یعنی نور دوی مخته نسیت للی. او کوریا سره د دې چې پرون یې لوبه وګټله خو دوی هم نور د لوبو د ادامې چانس نه لري ځکه چې د دوی نمرې ډېرې کمې دي. بله لوبه انصاب د مکسیکو او د سویډن ترمنځ وه چې په دې لوبه کې سویډن ډېره ښه لوبه وکړه او د مکسیکو ټیم ته درې ګوله ورکړه. سره دې چې مکسیکو لوبه بایلوله خو بیا هم مکسیکو او سویډن دواړه د پلی آف لوبو ته لاره پیدا کړه. د شپې د ورستۍ لوبو په لړۍ کې سربستان د برازیل سره لوبه وکړه چې برازیل سربستان ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه، او په دې لوبو کې د دوه دوه ټیمو څخه د برازیل ټیم د لوړو لوبو یا د لوبو لوړ پړاو ته د چانس لاره پیدا کړه، او د سربستان ټیم په دې لوبو کې نور د ادامې چانس نه لري. او رستی لوبه انصاب د سویس او د کوستاریکا ترمنځ وه چې دغه لوبه دوه د دوه په وړاندې د سویس دوه د دوه په وړاندې مساوي تمامه شوله، او د سویس ټیم د پلی آف د لوبو د مسابقو چانس پیدا کړ، او کوستاریکا په دې لوبو کې نور چانس د لاسه ورکړ، یعنی چې نور د دې لوبو د ادامې څخه محروم شوه.
نن به د کوم ټیمونو ترمنځ لوبې وشي؟
نن به هم ډېر جالب مسابقې وي چې د جاپان او پولند ترمنځ به یو مسابقه وسی، بل لوبه به د سینګال او کولمبیا ترمنځ وي، او وروسته به بیا د شپې پر 10 بجو د افغانستان البته د انګلستان او بلجیم ترمنځ لوبه وي، او وروستی لوبه به د پانامې او د تونس ترمنځ وي.
ډیره زیاته مننه طاهر روشان. دوستانو، زما همکار طاهر روشان چې د فوټبال د نړیوال جام د روانو سیالیو په تازه حالي خبر کړو، مننه ترې کوو. زموږ غږ آزادۍ رادیو نامري. اوس مهم عصمت ساروان د ساينس او ټکنالوژۍ نړۍ ته بیا.
د جرمني حکومت غواړي الوتونکي یا هوایی ټکسي موټر وازموي. د جرمني د اودی کمپنۍ له لوري جوړ شوی هوایی ټکسیان به دغه هیواد په انګولشتات ښار کې وازمویل شي. دا پروژه چې پاپ اپ نومول شوی د ایربس کمپنۍ په مرسته اجرا کیږي چې د نړۍ د الوتکو جوړولو یوه ستره کمپنۍ ده. د جرمني د ترانسپورت وزیر ویلي چې په ترانسپورتي صنعت کې تغییر او پرمختګ د هوایی ټکسیانو لپاره د پراختیا لار هواره کړې ده. تر دې وړاندې څو نورو کمپنیو هم هوایی ټکسیان ازمویلي او اعلان یې کړی چې ژر به د ښارونو فضا الوتونکي موټر ونیسي. په دغو کمپنیو کې یوه هم اوبر کمپنی ده چې په دې ډول ټکسي موټرو یې چټک کار روان دی. خو لومړنی هوایی یا لوتونکی ټکسي تیر کال والیو کپټر کمپنی په دوبۍ کې وازمایي. دا ټکسي یا لوتونکی نقلیه وسیله 14 الکتریکي څرخونه لري. والیکوپټر 10 دقیقې الوتلی شي او په یو ساعت کې ډیر تر ډیره سرعت 100 کیلومترو ته رسیږي. د دې الوتونکي ټکسي لومړنۍ نمونه په نږدې 2 ساعتونو کې چارج شوه، خو د هغې جوړونکي وایي چې نور ماډلونه به تر دې شر چارجیږي.
دوستانو د غرمې 12 بجې شوې، اسمت ساروان په سټډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق ادعا کوي چې د طالبانو له مشرانو سره یې له هېواده د باندې د سولې په اړه خبرې کړې دي. قمندان رازق وایي چې په تېرو 2 میاشتو کې د طالبانو له مشرانو سره د امریکا او اروپایي هېوادونو، سعودي عربستان او یو شمېر نورو هېوادونو د استازو په حضور کې 4 ځلې کتلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند د غزولو لپاره د سعودي عربستان د وروستۍ غوښتنې ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون د شپېتو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان په اړه د تماس د ډلې په غونډه کې رایوځای شوي دي. د افغانستان حکومت د یو تاجک جنرال 4 مشکوک پلویان د تاجکستان حکومت ته وسپارل. د ایران ولسمشر حسن روحانی په ویتوندی وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي پر واشنگتن واچوله. او ترکیه وایي په پام کې نه لري چې د امریکا هغه غوښتنه پر ځای کړي چې له هیوادونو یې له ایران د تیلو د وارداتو د درولو لپاره کړي او انقره هغه الزامي نه بولي.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اوس هم راځو یو کلی زر غږونه ډرامه خپرېږي، ورپسې په دې بحث لرو چې په افغانستان کې هغه میرمنې چې حاملهدارې دي او یا نوې زیږیدلي ماشومان له کومو روغتیایي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې کومې اسانتیاوې شته. پایل د یو کلی زر غږونو ډرامې نه کوو.
یو کلی زر غاگونه
ای گل پری و گل پری چه تش منگای دی پوگه یه خیده یو تیت سر روانه ای لگا و دریگا
وی سنم گل تروری تی ایت پام می نو او رو رو رازا چه پلاره کیونه غرزیگی
گل پری داده چلی وان تو پل کرده پا دیل وقت که خو سرای دیری تیاد کری
سانم گل تروری پا مقصد پویا نشم.
مقصد می داده چه که خدای کول پا نون و پا سبا که بعد اولاد چکتا نسه، خود تا پا او بو بسو راواتلی پا کور که خو با دوم را چوک و چه او بای دستا راوری وای.
ته خو یې تروري نن داسې وه چې په کور کې بیخي اوبه نه وې، وړوکی منګی مې راخیستی دی، درون نه دی.
هوښیاران وایي چې د لمدو خټو لږ اوبه دارو وي، خدای مه کړه یا به دې په ملا کې خوښ پیدا سي.
نه نه تروري، احتیاط کومه. رښتیا چېرته روانه وې؟
د تاسې کره درتلم. ښه و چې ته مې په لار کې ولیدې.
خیرت خو به و؟
هو خیرت و، پلارګنې کړې دې ورغلې وم. بیا خبره داسې سوه چې
داسې په زړه کې نیولې ښکارې. خدای ما که خپه کړې خو به یې نه وي.
نه نه ګلپری لورې، خپه نه یم، هسې لږ ستړې یم. ستا پلارګنې ډېر درانه خلک دي، زما یې دومره عزت وکړ چې مه کوه پوښتنه.
ښه ښه، شکر چې خوشحاله ترې راغلې.
شکر دې په ایمان څلورې، له دوی نه ډېره خوشحاله راغلی یم. خو موساګل زوی مې یوه اندېښنه راواچوله.
د څه شي اندېښنه ترورې؟
هغه یو د ډېر عمر او پیسهداره سړی یادوه، هغه چې ښځه و اولادونه هم لري.
کوم پیسهدار سړی؟
هغه څه وایي چې څه وخت مخکې یې په زرپري مرکې کولې. موساګل ویل چې هسې نه چې څه ګډوډي وکړي.
نه نه ترورې، بېغمه اوسئ، مور او پلار مې په هر څه پوهېدلی دي. داسې ظلم به چیرې هم له خپلې لور سره ونه کړي او هېڅکله به یې هغه سړي ته ورنه کړي.
ګلالۍ، دا راته ووایه چې خر دې خوښ شو او که نه؟
ښه دی اسلمه، بد نه دی.
یا اوس دا ووایه چې دا زموږ کور څنګه دی؟
ښایسته دی، ښه انګړ لري، ونې ګلونه هم پکې شته.
نو بیا ولې داسې چورتي او خپه ښکارې؟
ته څه وایې چې په کټ کټ وخاندم او پاڅم اتن واچوم؟
اتن مه اچوه، خو په کټ کټ خندل خو اسان دي.
هوښیاران وایي چې ژړا هم په روغ زړه کېږي، خندا خو لا په ځای پرېږده.
نو ستا زړه خو هم روغ دی، خدای مو که څه ماچوی خو نه دی.
هو شکر دی. خو اسلمه، زه او ته اوس ښار ته راغلی یو. که رښتیا درته ووایم، په مور پلار کورنۍ او شفیقي ترور پسې خفه شوی یم.
ګلالۍ، زه پوهېږم چې په سفر کې دا خبرې وي. زه هم په کور او کلي پسې ډېر خفه شوی یم، خو ژوند دی نو سفر هم پکې راځي، آخر به مو دلته هم زړونه ولګېږي.
ستا خبره سمه ده، زه بیا په دې هم زړه ته ډاډ ورکوم چې په ښار کې د زده کړې کورسونه ډېر دي، دا به ولولم.
ای شاباس، ایله د کار خبره دې وکړه. زه تو مجبور وو چې ښار ته راشو او شرکت بیا په پښو ودرو.
زه به دې ته هم خوشحاله یم چې د شرکت په کارونو به ځان وپوهم، له تا سره به مرسته وکم، په تجارت به مې سر خلاص شي او لویه تجاره به شم.
یاره ګلالۍ، د نښې منځ دې وویشت. ښځې هم ډېر څه کولی شي، خو چې یو ځل ملا ورته وتړي.
همداسې ده اسلمه، زما خورلنې زینبې به موږ ته همېشه د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها د تجارت خبرې کولې.
بې شکه چې ښځې له سړیو نه هېڅ کمی نه دي، خو بیا زما ګلالۍ نو.
بس بس اسلمه، دومره صفتونه مې مه کوه. پاڅه، د شرکت دفتر ته لاړ شه، حساب کتاب یې راوړه چې دواړه یو طریقه ورته جوړه کړو.
ښه محترمو عزیزانو، د تفتیش د ریاست درنو کارکوونکو، که اجازه مو وي نو خبرې به سره پیل کړو.
رئیس صاحب، مهربانی وکړئ.
نو دا شور به هم غلی کړو چې د یو بل خبرې سره ښې واورو.
مامور صاحبانو، رئیس صاحب ښه وایي، لږ غلی شئ. رئیس صاحب، اوس نو بسم الله کوئ، څه مو ویل؟
مامور صاحب فاروقه، ما وایي چې هغه د تېرې غونډې په خبره سره وغږېږو.
دا خو به بیخي ګل کار وشي، ځکه چې خبره له یوې ورځې بلې ته پاتې کیږي.
رئیس صاحب، زه پوه نه شوم، د تېرې غونډې کومه خبره یادوي؟
لیلا جانې، د نوي معاون د ټاکنې خبره.
ها ها، پوه شوم، یعنی د معاونیت پوسته به یو تن ټاکل کیږي.
یو تن به ټاکل کیږي، خو تر امتحان وروسته. که داسې نه ده رئیس صاحب؟
مامور صاحب فاروق، همداسې ده، امتحان شرط ده. څوک چې وړتیا ولري او په امتحان کې تر نورو غوره وي، بس معاونیت مبارک شه.
مونږ به هم دعاګانې کوو چې ښه معاون مقرر شي، ګوندې وي چې زموږ اداره نوره هم ورسره په مخ لاړه شي.
اوس خبره په دې کې ده چې ښه او د کار خلک د معاونیت لپاره امتحان ورکړي، بیا به نو د ښو له منځ نه ډېر ښه وټاکو.
رئیس صاحب محترم، تر کومه ځایه چې زه خبره یم، ډېر تکړه کسان امتحان ورکوي. انشاءالله درسل به ښه تکړه معاون ولرو.
خدای دې همداسې کړي. وای ړوند له خدای څه غواړي، دوی سترګې بینا. زمونږ ښه معاون په کار دی.
خو رئیس صاحب، له ما سره بیا یوه ویره ده. زه وایم هسې نه، ښځو ته په کمه سترګه وکتل شي او نارینه ته ډېر چانس ورکړي.
نه لیلا جانې، دا ویره له زړه نه وباسه. مونږ کوشش کوو چې په ټول وطن کې دا تبعیض او فساد نه وي. بیا په دې اداره کې بیخي نه منو.
رئیس صاحب، زه خبر یم چې د خزینه مامورینو له ډلې نه طیبه جان هم لکه چې امتحان ورکوي. نه پوهېږم چې اوس خو به پښیمانه نه وي.
طیبه جان هغه ده، په مجلس کې ناسته ده، خپله دې ووایي.
څه ووایم، دوستان مې تشویقوي، وایي چې امتحان ورکه. نو د دې خبره په ځمکه نه شم غورځولی.
ډېر ښه، نور خزینه مامورین دی هم امتحان ورکی، مقصد تر سبا پوری دی امتحان تا زانونه تیار کی. من با کوشش وکړو چې ستاسو له منځ نه نوی معاون هم زر وټاکو.
چیداله ونه څنګه راپو منډه ده تو ګور دوه تر ستو نه هم په بانګي کې اچولي او ګرانځای کیږي.
ناروغ میرمن میں چنن سبا مورکی گی چنے تپو بو پسے تلے زد بدمشا اور ڈیر زانڈے وک زوایا ماسے ناچے
سوائے چے آسے نا سب شوی توائے کا
موسا گولا لے وانایا تن پنی مام نا پوئے گے آسے ناچے دمنگی لاندے راغور دے دلے وی او خاورے میں پسر شوی
بلے درون اردن کو د یو کلی زرغګون ډرامې ته غوګواس په ډرامه کې مووردل چې د خدای داد میرمن ګلفرید امیدواری پورسته میاش کې د چینه څخه وبراوړلې خو خدای داد دغه کار تاندېخمن وو چې حسنه میرمن او یا ماشوم ته زیان ورسیږي. درون اردن کو تاسو هم ډیر وختمن لامدا سه حالت څخه اتیر شوی خدا چې د امیدوار میرمن او زیګیدونکو ماشمانو د روغتیا او سلامتی لپاره څه لارښوونې موجودې دي شاید هم کم پوهیږي او یا شاید پښتا لارښوونو عمل کم وي ځکه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د وروستیو سرویګانو له مخې په افغانستان کې د هرو زرو امیدواره میندو له ډلې شپږ سوه اویا میندې د زیږون پر مهال مري چې دا په نړۍ کې خورا لوړه شمېره ده. نو په داسې حالت کې څه لارښوونې وړاندیز کیږي او په وړاندې په بحث کې د نسایي ولادي له متخصصې ډاکټرې ډاکټر ګلنامې نورسحاق سره په همدې موضوع غږیږو چې دا وخت راسره په سټوډیو کې ده. زه یوسف زدران یم او تاسې درانه اوردونکي هم کولی شئ په صفر وزو شپږ نوي صفر یو شپېته صفر یو شپېته شمېرې غږیز پیغامونه راته پرېږدئ او یا په صفر اووه سوه نهه نوي شل پنځه دېرش څلوېښت او صفر اووه سوه اته دوه دوه اووه پنځه پنځه ځینې مخامخ اړیکې راسره ونیسئ ځکه چې د خپرونې وخت کم دی. ستاسې لنډو پیغامونو ته یوازې وخت ورکولی شو. ډاکټر صاحب اول خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مه شئ.
مننه تاسو نه ډیره مننه زم دې پروګرام ته وبللم.
ډیره مننه. تبه زمونږ دا خبرونه چې ټولنیز موضوعاتو باندې تل غږیږو ډیر زیات اوریدونکي لري او خلک یې اوري، خو د همدې لپاره په پیل کې مې غوښتل چې پښتنو هم لامدې ځای مطرح کړم. کله چې میرمنې امیدواره شي یا په اصطلاح دوه ځانه شي څه لارښوونې موجودې دي چې د مور او ماشوم ژوند سلامتیا لپاره مهمې دي؟
لکه څنګه چې پوهیږو د هر هیواد د هیواد لپاره تر ټولو مهمه روغتیایي شاخص دی هغه هیواد د میندو مړینه د زیږون په وخت کې ده. نو که چیرې د هغه هیواد اقتصادي سطح لوړی او اساسي خدمات لپاره مرکزونه ولري نو دا سطح موږ کوی سو راټیټی کړو. نو د د دې وجې لپاره د دې کار لپاره موږ هغه ضروري شیان چې موږ ولرو باید اساسي خدمات په ښه توګه باندې مور ترځ کو او د میندې باید وکولای شي دغه اساسي خدمات نه استفاده وکړي او د دې لپاره موږ باید د خلکو ته د پوهاوی سطح لوړ کړو چې دوی وکولای شي هغه اساسي خدمات چې دوی لپاره ضروري ده هغه ته لاسرسی ولري.
خدمات کا لکوره پیل کړو. درسته ده چې د روغتونونو په اړه په افغانستان کې ځینې شکایتونه موجود دي، په دې برخه کې انتقاد نشته. د کور نه څه لارښوونې په پیل کې ممکن دي چې خلک یې عملي کړي او په هغې باندې دوی د دې لپاره چې دغه څه مخنیوی شوی وي؟
په کور کې خو اول دغه د کور مشران ډېر ضرور دي چې دوی باید دې باندې پوه سي چې یو امیدوار مور چې کله دا امیدواره کیږي د خپل ژوند هغه مرحله سي دا د مرګ سره مخ ده، هغه مرحله شروع کیږي، هم مور او ماشوم دواړه که چیرې دې ته هغه اساسي خدمات چې لازم دي ورته ونه رسیږي، هغه خدمات چې مثلا د میړو وظیفه یې ده، مثلا سم غذایي مواد ورته یا نه کوي، یا مثلا د ډاکټر ته د اقل په میاشت کې یو ځلې بووینځي، هغه مشورې چې لازمې دي دوی ته په شروع د حمله د امیدواري کې یا د امیدواري په نیمه دومه نیمایي کې یا په آخر درې میاشتو کې چې ضروري دي هغه خدمات ته ونه رسیږي، هغه خدمات ورته ارزه نسي، هغه خدماتو باندې دوی پوه نسي، کیدای سي په دې کې موږ ځنډوالي ته موجه سو. نو هغه ځنډوالي چې اوله مرحله یې په کور کې پیل کیږي هغه ځنډوالي ته یا تاخیر ته به منځته راسي، او بل تاخیر دا داسې مثلا د امیدواري دردونو په وخت کې دوی مثلا تر شفاخانې پورې یا اساسي مرکز ته ځان رسوي، هغه وسایل مثلا موټر یا هغه امکانات یا هغه ذهنیت هغه پوهاوی د دوی نه وي چې دا مثلا اساسي مرکز ته ورسي، دا تاخیر منځته راځي.
دا تصور باید دوی سره موجود وي چې روغتیا پالانو سره په وخت مشورې وکړي، میاشت په میاشت دوی چیک اپ وشي، د لپاره چې صحت هم د مور هم د ماشوم ته پاملرنه موجوده وي. اما د کور کارونو ته کرا شو، دا یوه خاصه تعریف شوې اندازه تر اوسه پورې شاید ډېرو اوریدونکو نه وي اوریدلي. تر کومې کچې پورې دوی کارونه کولی شي، تر کومې کچې دوی سلامتیا لپاره ښه دي، او کوم بیا کارونه د هغې زیات شي هغه دوی سلامتیا ته زیان رسوي؟
د کور کارونه نورمال کارونه هیڅکله د مور صحت ته زیان نه رسوي، مګر هر کار سي هغه ثقیل سي شاقه سي هر کار چې وي که هغه حتی نارمال د کور کار هم نه وي، حتی پیاده روي دا هم له خپل حد نه زیات سي، مثلا نفس تنګي ورته پیدا، زړه ټکان زیات سي، یا مثلا خستگی یا بیخوبی منځته راسي، دا کوي چې د دې صحت ته زیان ورسوي. او بلاخره هم هغه د مسله داسې د شروع د حمله داري کې خونریزي ورته پیدا سي، یا مثلا په وسط حمله داري کې اوریزي ورته پیدا سي، په آخر درې نیمایي درې میاشتو کې کېدای سي چې ورته هغې پیدا سي، دا خونریزي یعنې پیدا سي، اوریزي پیدا سي، یا مخکې له وخته ولادت ورته پیدا سي، دا خطرونه لري.
د اوریدونکو سره طبعا اندېښنې موجودې وي چې که کوم درد په کومه کچه باندې وي، دا د اندېښنې وړ موضوع ده. په دې اړه وروسته ستاسو لارښوونې اورو، غږیږو در سره. خو دا چې اوریدونکو ته مو شمېرې بیان کړي دي، دوی هم راسره اړیکې نیسي. نو اوریدونکو تاسو ښه ده په دې اړه که راته ووایئ چې تاسو د میندو او همدارنګه د نوي زیږیدونکو ماشومانو ژوند ته څومره پاملرنه کوئ، یا څومره یې په اړه پوهیږئ، دا به ډېره ښه وي، او یا ستاسو په سیمو کې څومره امکانات موجود دي چې دغه ټولو څه ته تاسو پاملرنه وکړئ. نو له زابل ته ځو چې دا وخت اوریدونکي راسره د ستړي مشي، مهرباني د موضوع په اړه ستاسو لنډ نظر اورو.
مننه زدران صاحب، تو ټولو مخکېتا او ته محترمې غلی میرمنی او اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
د موضوع په هکله خو دونه ویلی شو چې تاسې یو ډېره ښه موضوع خاص او تا یې شمېره هم وویله چې دونه میرمنې مري او د دې ولادي مریضۍ په وخت کې. البته ټول شیان په امنیت اړه لري، پرودیګار دې زموږ په وطن کې امنیت راولي، نور به نه پرږغېږم. خو زموږ په ولسوالۍ کې انشاءالله یو ډېر ښه یا شفاخانه ده، د ته د ارغنداب ولسوالۍ د دای چوپان د دغو خراجي دلته ولادتونه کوي،
د خلکو په منځ کې دا خو ماغه خدمات شو چې جوړ شوی دی، ډیره مننه چې د خپل سیمې تصویر دی راکو. د خلکو په منځ کې څومره یو ښه عامه پوهاوی رامنځته شوی دی چې د دغو نوي جوړیدونکو میندو سره یو خاصه پاملرنه موجود وي، د ماشومانو ژوند ته موجود وي؟ یعنی پخوا داسې کېدل چې حتی هیڅ ډول پاملرنه نه وه، په دوی به لا هم سخت کارونه کېدل، لکه ډرامه کې مو چې اورېدلو اوبه به پرې راوړل کېدلې. داسې څه اوس یو پوهاوی رامنځته شوی دی؟
بالکل، دا دی ولسوالی کې یو موټر په کرایې نیول شوی دی، بیا د جرمنی یا د ډاکټران صاحبان دی، و دا کلی ته دلته د ولادت په حق له، بلکې د نورو امراضو په حق له دغه ته عامه پوهاوی ورکول کېږي، له هغو سره مشورې کېږي. نو واقعا دا یو نیک کار ده. البته زموږ سړکان ډېر خام دي، کله کله چې د سړکانو باندې خلک راځي اول د چوپانه مثلا د نورو سیمو څخه راسیږي، پر لار باندې دا مشکل ده چې سړکونه خام دي او امنیت نشته. نو کله
ډېر مننه د خپل چې د خلکو په منځ کې داسې یو د خیر ښیګڼې تاسول چې اتفاق رامنځته شوی دی. خیر اوسه زابل نه اوریدونکو، بل اوریدونکو ته ورزو تاسو ځان معرفي کړئ، کوم ځای نماړي کې نیولې او دا موضوع په اړه تاسو لن نظر کوو. او مهرباني.
سلام، مینا درنه خان ثابت تا او قدرمن ملمنی صاحب صاحب ته استاد سو د تخنیکی ټیم نه انجینر صبوبای ته درنو اوریدونکو ته اله کوم چې روغ او جوړ
بوي. خیر اوسه مننه تنګیوال صاحب، مهرباني. د موضوع په اړه تاسو سہولتونه موجود دي، داخل د خلکو ترمنځ فکر دی چې څه ډول پاملرنه وی باید کلن راتو وي.
مننه ډیره ښه سموته د جناب ته تران صاحب، زمونږ په سیمه کې دا ورته داسې خوند ته ډیره توجه نه کیږي، دا په هغه بازو کورنۍ کې تعلیم کچه پکې یو څه کم وي. زما په نظر هغه هیوادوالو ته چې په کورنۍ کې داسې خوند ورته ډیره توجه وشي، او بل له ډاکټر سم نه دا پوښتنه لرم، هغه کورنۍ ته چې یو څه هدایت او لارښوونه وکړي چې داسې خوند پکې کرا لري، او یو خور په دې دوره کې د ستونزو سره مخ نشي، د دې دورې نه خلاصې امید هغه مخکنه ولا وخت کول مونږ نه
بیا به لازم مشورې در سره اتمن شریکي. ډیره مننه چې را سره اړیکې نیسې، بل اوردونکو ته لاندو وخت ورکو تاسو را سره دا وخت. مهرباني.
محترم خوران صاحب سلامونه، احترام او تومونه درنه وکاس سلطان سلامونه، ولې کوم په بلهوري وردا جن باندې چاکنه.
ډیر مننه مهرباني وردا صاحب، نظر دیورو.
مننه خو وقایم یو ډیر مهمه موضوع ده، او زموږ په سیمو کې دلته ډیر خوان دي مشکلات سره مخامخ دي، بلکې چې د دې د رادیو د لیاري دغه پرګرامو نه اوري، خو په عمل کې کوم کار ده باندې نه کی زه ډیر او ما ډور خوان دي کارواندی او کته باندې کار کیږي، او د غرنه دي باندې بوته راول کی خو ډیر مشکلات دي،
سلامتیا محفوظ وي.
دته ډیر کم خلک عملی کار ته باندې کو، دا ډیر کلی ولي سمو کې ډیر نو په خلک ژوند کو په غو باندې ډیر کم دا تاسو چې کوم خبرونه درو باروي دونه ډیره کمه ستاسو په داتې ډیره
نه لکه لکه فکر کوي چې او فکر دوی ته ورکول کیږي چې دا کار سم دی دا نه سم دی.
او ډیر ډیر خو چې دا عملی کارته باندې دا عملی باندې نه شته، دا عملی کارته باندې نه
دی،
دا ډیر تام په مو خپل مشکلاتونه د ډاکټر نه نه دا هغه دا او ورکو په سیمو کې خوان دي مشکلات سره مخامخ دي چې در خلکو به شي دا یو پیغام ورکړي.
خیر سي دا ورکوي هم دي لپاره په موضوع کې پاتې کیږو او د خبرونه مختلو ډیره مننه. سو اوریدونکو راته په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره غږیز پیغامونه په ریخي دي، پښتنه مداوه چې تاسو څومره په هیګي او څومره د موضوعات په پام کې نیسئ. نو دوی راته ویلي دي
بله السلام علیکم، کوم یو یم د نایټ نوټ دی ولای چې تاسو د سوال نه ستاسو مزه په خپل دا سوال وایي دا مې د ور مې نه خبر کړه نه ورو دي دې یو څه نوم دی چې کوم څه دی په وخت وخت د زمونه ویان په کور کې برنه کاته پرې نه هو دی شي دا د نیمه لپاره دې څه فائدې لري نه.
بله السلام علیکم، زه پریشان کړو ته د هلمند ولایت په ګرم سیر ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکه کوم. زما دا پیغام ده، زموږ په سیمه کې د شخصي کلینیکونه فعال شوي دي، حتی په یو د ولادت مریض شو په یو مریض باندې زموږ څخه تر 3000 تر 4000 کلدار پورې پیسې اخلي. نو یو کلینیک لري په شفاخانه کې په ولسوالۍ کې، دا غوړ لري باندې دي، نو موږ ډېر په مشکل کې یو. ما کچې آیا
خدمت کې خور ویل چې د کور پاملرنه مهمه ده ورور بیا له هلمند نه پر اړه وغږېدو چې روغتیایي خدمات شته هغه یا قیمت دی نه طبعا د صحت موضوع خو اصلا قیمت هم نه لري خو په هر صورت څو اوریدونکو پیغامونه تاسو هم اخیستل چې دوی د لارښوونو غوښتنه کوله نو ستاسو تفسیر یې ترازو ډاکټر
زموږ یو ورور سي فکر کوم هلمند نه یو لیست د امیدواري په وخت کې اغه ستونزې من سره زی باید دغه ته څو مشورې ورکو یو مشوره چې ډیره مهمه ده په شروع د حملداری کې هغه اکثر امیدواري مندي د شروع د حملداری کې ډیر شکایت کوي هغوی د دلبدی او استفراقات لري د حملداری په وخت کې او بل داسې د دې تکرر د اعتراض لري او بل داسې بې خوبي خواب آلودگی ولري نو دې مند ته د ما توصیه ده د سیدا شروع د حملداری کې دا کوم جدي ستونزه نه ده
نورمال کارونه
نورمال ده کچيري مثلا د دلبدی استفراقات د سحر له خوب نه وختي پاتېږي او وچ ډوډۍ یا بسکټ توخري نسبتا حالات کې کیږي کچيري دا ډیر شدید سي د دوی بهالي راوړي یا زوفیت پیراسي یا داسې د دوی د فشار ساته ټیټسي نو دا بیا شدید حالت نو دی حالت کې باید دوی اتمن یو ډاکټر ته مراجعه وکړي بل مشوره می داده د تکرر د هدرار یا د تش میتیاز تکرار دا نارمل حالت ده مګر کچيري د لا درد سره سي یا د ادرار له سوزش سره سي یا د ستبر ته پیدا سي دوی باید اتمن یو ډاکټر ته مراجعه وکړي په زمن کې د غمیان دي چې مثلا تکرر د ادرار لري دوی باید مایات ډیر کم کم خوري زرزری خوري او مثانه همیشه خالی وسط یعنی زرزر د خپل مثانه خالی
او د دردونو په اړه باندې څنګه ځینې خلک شاید فکر وکړي کله دردوم په صورت کې رامنځته کیږي ډاکټر ته مراجعه وکړي ډیر دارو درمل خوړل په دغه وخت کې دغه سایډ افیکټ یا تاثیرات لرلی شي کنه
د امیدواری په وخت کې د سې دارو درمل وجود نه لري مادر تل کې چیرې دوی وضعیت وخیمی مثلا تبه ولري یا میکروبي حالت من سره غلي یا سردردي ولري یا مثلا خونریزي ولري یا مثلا هغه دردونه چې دوی په استراحت باندې یا ګرم ساتلو باندې یا د چې د دردونه آرام نه سي نو په حالت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي په وخت کې دوی ضرورت لري چې ډاکټر مشوره واخلي د بدون د دینه یو مور چې کله امیدوار کیږي د شروع د حمله درین تر ختم پوري باید تر اول شپږ میاشتې پوري هر میاشت باید ډاکټر ته ورسی بالغ نه دی ومی او اتمی میاشتې په هر 15 ورځو کې اوري ډاکټر سره ورسی او مشوره وکړي دا په دې معنی نه دی چې ډاکټر ته زی باید اتمن دوی دواګانې واخلي دارو دی واخلي تنه هغه شین چې ضروری دی او امیدوار مورې په شروع د حمله داری کې اخلي هغه فولیک اسید کې چیرې دلبدی شدید یا بعض دواګان فولیک اسید ډیر اتمی مواد غذایی دوا ده دا خو دوام نه ده خو غذایی مواد دی او فولیک اسید په شروع د حمله داری کې ډیر ضروری دی چې واخلي په دې سیده هغه عصبي تشوشات چې ماشوم ته پیدا کیږي دغه نه جلوګری کوي
او پټول کې تاسو چې دلته په کابل کې کار کوي ورته خدمات او مخکته خلکو ته وړاندې کوي مرختون لري چې ډول خلک ډیره مراجعه کوي دغه موضوعات چې تاسو خلکو ته وړاندې کوي بیرته خلک عمل پی کوي ان تاسو سره میاش ریګولر مریضان ناروغان راځي په کابل یان مرکز کې لري پرته سمو تصویر خوشحال بلوي
کابل کې هم موږ ډیر داسې خلک لري چې ډیر په خبر پو خلک دي منظم راځي خپل ویزیتونه اخلي او ډاکټر سره دوی همیشه په مشوره کې اته ټلیفوني مشوره اخلي تقریبا په نیمه شپه کې هم دوی ته کوم مشکل پیدا سي مسر ټلیفوني مشوره کوي دا لا پات سوسی دوی مثلا خپل مراقبتونه امر منظم مراقبت دا کچې فرق کوي باز خلک د کابل د ښار خلک چې دي دا منظم مشوره اخلي مګر دا چې لری سیم ناراضي دا باز وخت خپل ویزیتو کې تاخير کوي
پټول کې تاسو ډیرو خولر خونو ته اشاره وکړه خو دا پروسه چې د امیدوارۍ د شروع نه بیا تر ختمه پورې اسان مختتللی وي څه ډول غزا او لارخونه کوي وزن خو باید وانه خلی غ تاسو چې ویل اضافه کار چې هغه بوج کې هغه باید ونه کی خو د غزا او لارخونه باید شي وي
نارمل غزا چې کله یو مور اخلي هغه غزاګانی شامل دي مثلا سبوسدار غزاګان نه دي مې وړو دي د غنم سید سبوسدار دي غزا نه ډیر استفاده وکي او همدارنګه لکه وریزی مکرونی دین استفاده او کی او بل داسی دی غوخی نه حبوبات او مغزیات نه استفاده او کی چې غوخه اما کافی پروتین سی او ماشوم ترسی یا سره غوخه
چې په مخه ورزی نه وی خوري باید موجود
طبعا متنوع غذا باید ولر هیڅ کله یو نو غذا نه استفاده ونه کی یعنی همیشه وریجی باید ونه خوري همیشه مثلا کچالوان باید ونه خوري کچالو بهترین غذا ده مگر تنوع باید ولری یا مثلا لوبیا نه لو حبوبات نه دال نه خط نه هر شینه باید استفاده وکي ډیر باید مایات وخوري کم لکه ما دوی دی ورځې باید 2 لیتر مایات وبوڅکي وبو باید وڅکي او په زمن کې باید شیدونه لمستونه پنیر نه کوچونه او همدارنګ دي کرتونه دینه باید دوی استفاده وکي یعنی کې یا وخت غذای مثلا شیدی او بل وخت مثلا یلی سابو پخه کی ځان توخري بل وخت مثلا زنویم دی افغانستان اقتصاد ساته ډیر ټیټه ده من کله پرتو سیمه کې اتمن
الته خو
تبي دا شانم
ډیر زیاته مننه ډاکټر سه محترم ډیر زیاته مننه تاسو لار زخناکو لار خو نه چیز مونږ وردونکو ته مو ور ورسول او مونږ ډیر وخت تاسو زکه درکو چې دا لار خو نیو چوردونکو مو غوښتنه کوله او ارتیا هم د ژوند د ساتنې لپاره نو ما ډیر تاسو د درکو اوردونکو تاسو وبخی چې ساسو ډیر شمیرې موانخستل شي امه د موضوع پاړه کا راته پیغام پریږدي 0 او 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تاسو شمیره تاسو په خدمت کې ده د نسایي ولادي